سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجی شي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلار شو خبرونه په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سیشن بی په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یعنې مانن پی وبین کې ویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړمزي چې د ملت پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرسل وین حمدالله فدرات د چین سینووها اژانس ته د پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې 150 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپي دي. تر دې مخکې د وژل شوي شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یونما د دې پیښې د څېړنې غوښتنې کړې ده او ویلې دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقوقو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبانو د حکومت د امیروختیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2.5% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي دي چې د واټ له 1416 څخه یوازې 390 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشولې لامله ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنۍ روغتیایي ستونزو د درمن لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کبی. د وزارت پلور پروتوسیمی که درخته خدماتو د پراخولو پر ارتیا تینگار کرده ده. د ملګر ملتونو د خوړو کرنې ادارې اف ای او وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.3 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګر ملتونو د دې ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم 2 میلیونه کسان لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یوه بنسټ ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیو بنس سټیشنونو بدل کړي. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبانو ته وړاندې کړي دي. د ایران د پولیسو په تهران ښار کې د یوه افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري ایجنس راپور له مخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو د غیر مجوزو کسانو د استخدام له کبله مهر لګ شو. ایراني چارواکي هغو افغان کډوال ته چې اسناد لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدېدو او بندرونو ځای و. د تر دې وړاندې ایراني چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 40 سوداګریز مرکزونه مور لکړي چې بیا ستاده کډوال پکې ایګومارل شوي. وروسته خبرم دا چې وایي ټکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویورک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټیډ پریس خبري ایجنسی راپور په دې پیښه کې دیو د 9 کلن هلک په ګډون 3 تنه ټپیان د درمل لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي او د دې نور وضعیت نسبتا ښه ښودل شوی دی. د نیویورک د پولیسو د ادارې وویل ویلي چې ښایي دغه ټکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه داسې مسله نه ده تایید شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمباری په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي
پرون اوله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبارو. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه.
افغانستان کې روغتي خدماتو ته نه لاسرسی.
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
او روزګان کې د بوټ جوړول صنعت خلکو سره سمره اقتصادي مرسته کړي.
پکه میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وشيما وس استاد مدلته میاشي مشرقي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لومړي ځل رسمان دا ومنله چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سې شنبې په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په یوه بیان کې وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پیښې په اړه او د دې پیښې په ارتباط د پاکستان د تازه غبرګون جزئیات نور د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سه شنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبې په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه وو. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون یو 50 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شو او ټپیانو ډیری په سیمه کې ډیره وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون اوله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورزنګ را باندې مکړه. زه په دې اپتادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه دې پیړنګ کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو، تاب سرا واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هېواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ولیږي، استازي دی ولیږي، هغه دلته په خبرو وبخت، هغه د مذاکرات کوي او ته د شال خوا ته عرب شوروالو زی بمبارو کې. دا د تا د خپل حیات بدنامي نه ده، دا د تا د خپل حیات توهین نه ده، دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر قتل نه دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انخطو له امله ترنګلي دي او اسلام آباد وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د طالبان حکومت د امیر اختر وزارت وای په افغانستان کې د ولسوالۍ 22 اوسیدونکو روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت سرپرست په خبری کانفرنس کې ویل چې د 300 ولسوالۍ څخه یوازې 3 نوي روغتي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د روغتي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږد لاره مزل وکړي. نور جزئیات د سنګه کړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسیدونکو روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی پرون چهارشنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل
د زینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 3 نوي کې روغتیايي مرکز شته. جلالي وویل په هغه ولسوالیو کې چې روغتیايي مرکزونه نشته اوسیدونکو اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تیرېدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغیز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو له نشټوالي او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو لال ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې د روغتي مرکز د نشټوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي.
په چې ډایرکټ دلته مریض پیدا شي ودې د نمنګ مریض غاړي کې واچو د جلبا خاره په داس د شپږ زره افغانان مونږ نه باندې کړي ګان نه داسې کلینیک دلته په دې ساحه کې شته چې مونږ ته پال کلینیک یې چې لري ساته د خدمت مریض را کوي وشي.
د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکو علاودین هم مرته شکایت لري.
روغتیایی مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرای کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډیره شدید اړتیا ده دلته.
ته په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 2.2 میلیونه افغانان د 34 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د امیر روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده لخوا په ولسوالیو کې د 300 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته انجینري کورسونو ته تګ منع کړی دی. د هرات د پوهنې د ریاست پر یو رسمي مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجینرو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی پر وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندي دي. نور حال په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولې. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنشي.
ماسل دانش چې بولم که دانشګاه بس شه
اولې زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب شو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه شوی وو خو پرون موږ ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل شو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي. او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړی ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل شي، ځکه دا یو مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترا بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته یار سردا ده چې دی مایسه کیږي د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر ده، هم په دې باندې کله چې دوی کارونه کې دوی دي احتیاط دي، یو بل چا پورې تړلې دي او دوی خپل په خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل پانتون یو شمېر محصلین دا کوي چې د روان کال جوزا میاشت رئیسی د دوی بدل اعشان نه ده ورکړل شوی. دغو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې د موضوع سوزلي د کابل پانتون له ریاست او معاونیت سره شریکه کړي او د خپل حقونو غوښتنه کړي، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوې. نور جزئیات د سنګه کړه راپور کې.
شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
ندیم د پنچیر ولایت اوسیدونکی او د کابل په هنتون د حقوقو محصل دی. هغه دا کوي چې لوو میاشتو راهیسې بدل اعشنه ده ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورته له جوزا میاشتې راهیسې بدل اعشنه ده ورکړې او په وار وار اړ شوی چې د موټر د کرایې او ورځني لګښت لپاره له ملګرو او خپلوانو پور واخلي.
ما خودم شخصاً اتاق کرایه دارم در کوټه سنگی.
زه په کوټه سنگی سیمه کې په کرایه کوټه کې اوسېږم. د میاشتو راهیسې مې کرایه نه دا ورکړې. باور وکړې په شپو شپو وګېوی د شوایم. یو ملګری مې ضمانت کړای اوس باید کرایه ورکړم، ځکه کور ته روانم. د میاشتو راهیسې محصلین سرګردانه کړی دي. یو محصل په نارامه فکر او وګینه څنګه درس وایي.
د کابل پانتون د شرایطو پانځي محصل عبدالرزاق وایي
زه د غور ولایت یم. د دې عمله چې په دولتي لیلیه کې ګڼه ګوڼه ده او په هر اتاق کې له لسو کسانو زیات اوسیږي او درس نه ویل کیږي، زه شخصي لیلیه ته ولاړم. باید د لیلیه پیسې دولت ورکړې وای. اوس چې سمستر ختم شوی دی او غواړم چې کور ته ولاړ سم، د لیلیه مالک موږ ته د تلو اجازه نه راکوي. یوازې د غبرګولې میاشتې د عیاشې بدل حواله شوی.
یو شمېر نورو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په شخصي لیلیه او یا په کرایي اتاقونو کې ژوند کوي او له میاشتو راهیسې یې کرایه نه ده ورکړې او ډیری یې په ضمانت په کرایي اتاقونو کې پاتې دي. د دوی په خبره انځان لپاره درې وخته ډوډۍ هم نشي برابرولی. دغه محصلین وایي څو ځله یې د کابل پوهنتون له ریاست او د محصلانو چارو معاونیت ته خپلې ستونزې مطرح کړي، خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی دا هم وویل چې نور دوی ته هیڅ څوک پور نه ورکوي او په ورځو ورځو په په وګي ګډي ازموینې ته ځي. ازادي راډیو د محصلینو ستونزې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ یا هاشمی سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل پوهنتون د مالی او حسابداري برخې مرستیال عینالدین عظیمي په یو غږیز فایل کې چې ازادي راډیو ته رسېدلی د نومبر په 22 محصلینو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی حقوق به ډېر ژر ورکړل شي، خو له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم د دوی پیسې نه دي ورکړل شوي.
مشکلات بدل آشه هم دیگه حل شد. چند ماه هاش تقریبا
دا بدل آشه سونز حل شو و دا چون میاشتو حواله ترتیب او تنظیم شوی. شنبه او یک شنبه دا کنترول او لاسلیک لمرحلو روز دا مالی وزارت تزی. هغا ماسیلینو تا چه اندیخمن و او امیرت تراتلل داد ورکول کیگی چی سونزی حل شوی دی.
اطمینان داده شو که انشالله مشکلات حل است دیگه، قابل تشویش نیست.
په همدې حال کې د زده کړو د برخې فعال محمد حلیم همراز ازادي راډیو ته وویل
مشکل آشامه ارتباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشته. متاسفانه که
د ښوونکو او محصلینو د عیاشۍ او عبادتي ستونزه تل په افغانستان کې شته. له بده مرغه زموږ د لوړو زده کړو برخې کسان هیڅ کله په ټول ذهن او آرام زړه ټولګیو ته نه دي تللي. تل یې د اقتصادي ستونزو سره سره خپلې لارې ته دوام ورکړی څو د زده کړې څراغ تل روښانه پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د مشر د فرمان په حق له خبر ورکړی چې ویل کېږي د ټولو هغو استادانو او دولتي تحصیلي بنسټونو لپاره چې په بیلابیلو ولایتونو کې په تدریس او زده کړو بوخت دي او مسافر دي، عیاشه او عباته منظوره شوې. د کابل پوهنتون د محصلینو د معلوماتو له مخې دوی د کور د کرایې او ورځني لګښت لپاره په میاشت کې 1300 افغانۍ او په هر سمستر کې 1200 افغانۍ ترلاسه کوي. هغه محصلین چې له لرې ولایتونو څخه مرکز ته راځي او نه غواړي چې په دولتي لیلیه کې ژوند وکړي، دغه میاشتنۍ پیسې له دولت څخه د بدل عیاشۍ په نوم له حکومت څخه ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاورزګان ولایت کې د بوټو چپلې جوړول صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمه ایز اقتصادي په پیاوړتیا کې د پاموړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامداره فعالیت نه یوازې د افغانستان تولید پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخانې مسؤلین د دې صنعت د پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، تر څو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوال معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو، حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي مخکې شاګر ولمه او اوس یم، اوس استاد یم، دلته میاشتې معاش راکوي. ووایه بله دغه مې رزق روزي مې بس دغه د دلته کور ته شام په وړم، بس دغه مې ګټه و واټه ده، بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګر دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې پرچېږي.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي، نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دوی تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردیږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغیزه وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه مې د لیز د کړې دی اول د واره شاګردوم منګر وس خپل استاد مخبل يم جوړو زمر بوټونه چې زمر بوټونه بيخي ډیر کلک دي دا نور چې په بازار کې خرڅيږي در دو یو په دوه کلک دي یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي دغه بوټونه چې زمر د لی جوړو
خلک زیات خلک راځي د لی زمر د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه نور څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي په تیر بیا د بزګران د فار بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو اوس خدای دې موږ مزدوران د بل چا روزنه کو بیا چې موږ ته خپل کار زمینه برابره سي ولې ځکه زه استاد یم جوړوم
ولادت او دغه سم دا غوښتنه ده چې دې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي دا شان دا کم شان چې خارجي دي د دې باید موږ ته زمینه برابره کړي مثال یا کمپنی برابره کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیان او دا شان عمر ته تولید کړي او جوړ کړي نو برابر دغه ورس اوس په 300 افغانۍ تمامي دا ورټ په برابر دلی په 200 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام
دا ورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي د نظر خوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کور دننه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت اسری او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي د ورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پنګونې ته اړتیا ده د دې صنعت پرمختګ بنی وازی په ورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي
مدنی او د زکړو د قرفال حمید قرلوق د طالبانو له بنده خوشی شو د قرلوقي او خپلوان ازادي لريته ویل چې نموړې له شاوخوا یې نیمه میاشت وروسته د چهارشنبه په ورځ خوشی شو هغه لی قرلوق د نومبر په 14 د تخرولت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو خاني ورشوي او نور جزات سنه کړه پر راپور کې
د مدني او زکړو د قرفال حمید قرلوق خپلوان تاییدوي چې نموړې له نږدې یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی یو لوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بیرته خپلې کورنۍ ته ستون شو
همیاله خبرات
اوس خبرونه دا دي چې حامد قرلوق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشی شوی دی
د احمد قرلوق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 14 د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیز فعال حمد قرلوق د نیول او بیرته خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نه رد او نه هم تایید کړي دي تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالانو د حمد قرلوق نیول خپل سری بللي وو او دې ته په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډېر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د بشري حقونو فعالې رودابې فروتن د حمد قرلوق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وختي کې کسي از فعالین اجتماعي یا فعالین سیاسي
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشي کېږي نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسي کولای حمد قرلوق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشي شو خو له بعد مرغه وروسته له خوشي کېدو محدوده کېږي
دیدونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان مدني فعالان خبريالان او یو شمېر نور افغانان د دوی لخوا نیول شوي چې ځینې له یوې مودې باندې تیرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي له دې وړاندې ځینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي و چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپل پخوانیو فعالیتونو ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې څارنې له امله د بیان ازادي نه لري
تازه دی اوریدونکو خبرونه در تحمل روخ تغیری وړاندې خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سې شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یې نمانند په یوه بیان کې ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرستیال مین احمدالله فدرات د چین سینوا اژانس ته پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنگي ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 500 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادې ده. یره ما د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبان د حکومت امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 22% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت پیو راپور کوي چې پرون چهارشنبه خبر کړی او د دې هیواد له 343 څخه یوازې 93 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي له امله ناروغان ډېری وخت د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره FAO وایي چې روان د 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیون څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پوښنی ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تزبینوی. په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یشمې نور ادارو خبرداري ورکړه چې پر روان 2025 کال کې هم په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبر هم دا چې د یو ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې پیښه کې د یو 9 کلن هلک په ګډون 3 تنه ټپیان د درمل لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي او د 3 نور وضعیت نسبتا ښه ښودل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې بیان ویلي چې ښایي دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه دا مسله نه ده تایید شوې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهله چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غړولې د تنګې ته اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیره شپاشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم غي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي. هغه تنګې ته چاړول دی، هغه ورور یو ګنج په تنګې کې د چندانې څوک لنه ورې تنګې ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو ورور چې دغه د تنګې ګنج بیرته دا ډېر تر واړې ورور دغه زما ږغ کوي ته لوڼو مشران پرې ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د پمیرات باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه راو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه درم چې په کلاکه توګه دوه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافي ډول وخت ورکړیو نړیواله ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دی ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسېدونکو یم. تماس نیول ورورا غواړم مې غواړم چې دا کومنارې د کارکونکو مې شکایت دغه دی ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دی خیرې د صاحب و په تر سړک پی ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا. اولیو دیوالونو مزیکی را خراج که صاحب درخت را وک شو لگزا دیوالونو را چپا کرلا. نو هیس سوک مو شکایت سوک نا آوری و کماندانی تو وردو شکایت مو نا آوری دل کیجی او صاحب زلم ستامو و حل و ترخل را سر کیجی دا سر زلم دوانی دا بولی دا گوش دا غم شکایت تا طول آوری دن که دا غوشی سلام آوری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا شدی دا شنه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا شي زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نس ویل کېدلی. بیا طالبان سره غوښتنه لرم چې دا شي یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته مری پکې چې منه ګرځ د خپل محافظینی خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هیلمن کې د نرخونو د دی غړو او د دی نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي او ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شی نه راکښته کېږي که چیرې ډالر پورته شي. یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ سوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه داري مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمان ورسېږي.
سلام علیکم شایست پخیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. پدی وکړه د طالبانو پر زړه رحم او بتی رسی دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو قدر منوریدونکو. از د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کیما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیانسته سیمې کاټان چندانی کار نه کوي. د مخابراتي شبکو سره بیخیم مجبورې.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده زمور ژغ در اسلامی امارت در مشران پر ورسی بر پخوا په 2 افغانۍ وو. اول ور په 1.5 افغانۍ وو بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي مزبور ژغ در لوړو مقامات پر ورسو چې دا برق به ته اصلاح کی په خوا په 2 افغانۍ وځي په 4 افغانۍ کی په خوا په 2 افغانۍ وځي په 15 افغانۍ کی خو در 15 افغانۍ دی نه ګرنه نو وس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جن غواړي ته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سودا وی نسته مزبور دا هله ورزو ده چې مزبور دغه راپور دی درو مشران پر ورسي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زادی رادیو ټول کا کوم کته د بینه ډاک سلام علیکم ز اسمت العین ز یمن د ولایت څخه د سرافی کې عزیزان موږ پر یاد دا وړو پر اشاره وکړو ورو سو دی او ډیر سختونه وسته دی او سختیا دا د شپ پر خلک باندې دا ټیک سو مالی ډیر زیات دی د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بی امامانو سوله د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځنه ټولې علماء مو دوی خپلواکه نسوله د لوی تر اثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې دغه دوی اخی په خو به خپل امامان تور کول او هغه بدلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډیر سخت خلک متنفر کیږي په کښې په دې کې او خلک خفه کیږي دا خو د دوی د پاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دا زمر دا هلمند ولایت کې چې کې پولیسوالی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را اخر څه وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ور اچولي دا باره پیپ پتاب لري کیلن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي وروره د مخلوق ډیر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه. مثال موږ یو زنانه مریضه د تداوي لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامخېږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم دا ډیر مشکلات جوړ کړي د تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لري. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډیر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادي رسنۍ باید رسنۍ وکړي خپل خبرونه وتري مسلمانو ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کې امکان نه لري.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغ تر لوړو مسؤلینو پورې رسوه ستاسو په ذریعه باندې. موږ ولدلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات اکشناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چار څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د آزادی رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی په رارسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې خیر. عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. د زه ډېر ډوکر کوونکو څخه خیله کېږي چې راخ کې زه خپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شي په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې راخلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانه نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نسور تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزورې د مثال کلینیکونه وکړي نو کوم اوس دا شې دلته نسته
سلامونه نیکی هلی ازادی ریو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانونو ته چول وهله ټکول یا په درد زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشورات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونه طالبان باید وغندي زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله ساحل ګومن وسالی اوسیدونکو یم زار خیر د کلیم خو موږ خستون زه دغه د سیو خانټینې او شای کار نه کوي باید سانټینې او شای راته منظور سي او سړک هم بیخي اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل وسارې سره به پورې سزو موږ درې غنټې مزل دغه خراب ویلار نو اله د درجه ستما میسج نه شرکی
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه چې پر بلا بلا مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو موږ هم در تخبار کړ په دهل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
وسام راځو د ورکشو وایزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو د حزادی رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم یو زلې عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 9 5 2 زل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وای دی د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه
دا کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکال دی او دی کریم احمد طیب نومیږي دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی نو د دلارام څخه راتلې چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی یو چا سره معلومات و یو مسلمان سره معلومات و ګوندې خدای معلومات یې راکړي الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دوه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دوه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامان السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړ یا له دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې د شپږ میاشت کې چې ورک دی نوم یې میروالی دی د پلار نوم یې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لحمه احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه دی که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلار یم د کوچنی اختر درې مورس ولارې غورغوریت د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي د اوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لال جان دی بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی ما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دې دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپیو د دوه درې کار کې چې شمیره را څخه د سات څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی ما خپل ځاګه اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې څه چې شلاف منو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرمه چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسمه السلام علیکم با احترام
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي، 0 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم مزارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو عزیزانو او کارکوونکو اوریدونکو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تیار روشان. تاته مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورک سوی دی چې د 30 کلو دی، نو تقریبا د 10 کاله کېږي. دی د 30 کلو، د 10 کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د 10-12 کاله کېږي. د خپل کور نه ترکه سوی دی، د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې، د اومې حوزې په سیمه کې. نو دلته نه درکه سوی دی د خپل کور سره، نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پرېښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات یې ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 1 0 1 4 3 9 2 د خدای په امان ویلو د چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. تازادی څنګه کار کوم؟ کو اړیدونکو سلام. په دې لږ جوړ بس مننه په موږ د خبرونه جوړه کړې ده. زبر د ورکو سوا جزانو د پاره د خبرونه مو جوړه کړې ده. به ښه پندور کار دی. زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه، د فراه ولایت نردرې ورسالی اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې، نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره د سوام 0 4 0 4 2 8 0 0 2. شمېره یو ځلې بیا وایم: 0 0 0 2 8 0 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزولو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سویلي د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت ته کبرک ته، که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې ده، که دوی په خپله زما خبر دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4 4 0 5 4 4 5 5 دا مثلا شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي، که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري راسره وکړي، هغه شمېره بیسه شمېره ده: 0 0 2 0 3 0 2 8. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي، که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي، څوک سره شناخته وي. د ده نوم ده میرا په دین، د زین الدین کاکو زوی. او د ده اوس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی. نو که زما زغه یو مسلمان اوري، هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 4 0 5 4 5 5 5. دا سلام شمېره ده. دوم شمېره بیسم ده: 0 0 2 0 3 0 2 8. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي چې دلې دی، کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي: 0 0 0 5 0 9 1 5. پنځه دوه یو ځل بیا هم شمیره درته وایم، صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.